बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते।
द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم قدر منو اوریدونکو او خبرونه ته یوړی بیا شرارلاست دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو ده نن د جمیر واس کال 2014 د جون د میاشتې ولسم نیټه ده وخت سوې دی په پېښور کې د سهار 8:30 او کندهار کې 8 بجې او دلته واشنگټن ډي سي کې د جون د میاشتې 14 نیټه ده او د شپې 11:30 بجې دي د خبرونو وړاندې کوونکی يم زنه سر احمد کاکړ او تر ټولو مخم پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سر ټکو ته صدر براک اوباما په اورلانډو ښار کې د یک شنبه پر ورځ سوي خونړي برید کې د وژل سو کسانو لخپلوانو سره غم راځي کړي د ښار د سفر په محل نو موړي د شاریانو د حوصله ستاینه کړي
Four days ago, this community was shaken by an evil and hateful act. Today, we are reminded of what is good, that there is compassion and empathy and decency, and most of all, there is love.
د امریکا د استخباراتي ادارې سی ای ای مشر جان برنن ویلي داعش په غربي نړۍ د نورو بریدونو سازشونه کوي او غربي هیوادونو ته د قانوني یا غیر قانوني کډوالو لالارې د خپلو وسلوالو د لیږلو هڅې کوي او امریکا د داعش په ضد په لومړي ځل له دوو سمندرونو څخه بمبارونه کړي او د ملګري ملتونو یو کمیسیون وایي دغه ډله د یزیدي لژکیو په ضد جنګي جنایتونو او بشروژنه کې ککړه ده
3200 women and children remain today under ISIS captivity.
او سم د دې خبرونو تفصيل د امریکا صدر براک اوباما د پنځشنبه پر ورځ فلوریدا ایالت په اورلانډو کې د غم ځپلې کورنۍ یو غړي په غیږ کې ونیول او د غم راځي څرګندونه وکړه خو هغه وویل د دوی د دې پښتنو ته څه اسانه جواب نه لري چې ولې د خلکو په ډلو د وژنې لړۍ له دوام لري صدر اوباما او مرستیال صدر جو بایدن په شخصي توګه د یو کم 50 وژل سو او درو 50 ژوبل کسانو له خپلوانو سره ولیدل دغه کسانو باندې د تیرې یک شنبه پر ورځ د هم جنس بازانو په یو کلب کې حمله شوې وه صدر اوباما وویل د کورنۍ غم د بیانولو نه دی نو موري زیاته کړه چې باید د یووالي څرګندونه وسی د امریکا یو اعلی استخباراتي چارواکي ویلي په عراق او شام کې د ماتې برسیره د داعش وسلواله ډله د شاته کېدو څخه اراده نه لري او د دې پر ځای دا یقیني کول غواړي چې د نړۍ تر ټولو غټ ترګر سازمان پاتې سي د سی آی ای ډایرکټر جان برنن د سینټ د استخباراتو کمیټې ته ویلي که څه هم د اسلامي دولت ډله په څرګند ډول راغورځول سوي خو اوس هم داسې مقاومت خلک او مالي منابع لري چې په منځني ختیځ او لویدیځ کې په دښمنانو حملې وکړي د د پوینا د امریکا هڅو د ترګری ډلې د ترګری او د نړیوال رسی ته استعداد نه دی کم کړی امریکا د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ضد په یو وری بیا د روم له سمند په یو ور د روم له سمندرګي او خلیج فارس څخه بمبارونه کړي او په لومړي ځل په شام او عراق د دغه وسلوالې ډلې مرکزونه له دواړو اوبو څخه په نقشه کړي دي د پنځشنبه پر ورځ له بمبارونو وروسته د روم په سمندرګي کې د امریکایي جنگي بیړۍ کمانډینګ افسر کیپټن کیت مور له بیړۍ څخه وایي چې امریکا ته ویلي دوی په یو وخت د خپل خوشي له ځای څخه د بریدونو کولو د استعداد مظاهره کوي د امریکا یو فدرالي قاضي د ټکساس ایالت د هڅې رد کړي چې وایي د دوی په پولو کې د نن د شامي کډوالو آبادونه ودرول سي د امر له هغه څو ورځې وروسته راغلی چې د ریپبلیکن ګوند امکاني صدارتي کاندید ډونالد ټرمپ د اورلانډو له خونړۍ پیښې وروسته د غیر شاري مسلمانانو و امریکا ته پراتګ د بندیز لګولو غوښتنه وکړه په امریکا کې روانه اونۍ تر سره سوي نظر پوښتنې څرګندوي چې د ډیموکراتیک ګوند لخوا صدارتي کاندید هیلری کلینټن د خپل ریپبلیکن سیال ډونالد ټرمپ څخه وړاندې روانه ده د امریکا پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن هڅه کوي چې د امریکا لومړی ښځینه صدر سي په ډیرو نظر پوښتنو کې هغه له خپل سیال ډونالد ټرمپ څخه 15.6% وړاندې لیدل کیږي او په بریتانیا کې لار په ټولنې څخه د وټو په اړه تر ټول پښتني یو اونې وړاندې د پارلمان د وی غړي وژني ټول هیواد حیران کړي چیرې چې د توپک بریدونه ډیر کم دي او سیاسي تشدد په باب نه دی اوریدل سوي. ځینې عیني شاهدان وایي مشکوک بریدګر د دزو کولو په وخت نارک وکړه چې بریتانیا لومړی او وروسته جوکاکس په چړو ووهله او لغت یې ورکړې. د لیبر ګوند یو څلوېشت کلنه د پارلمان غړي د دوو بچیانو مور ده او د شامي کډوالو لپاره یې غږ هم پورته کوي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ریډیو د غلاو کډر من اوریدونکو خبري خبرونه له واشنگټن ډي سي څخه اوري او هم لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل، د امریکا صدر براک اوباما په اورلانډو ښار کې د یک شنبه پروسیوي خنډي برید کې د وجلسو کسانو له خپلوانو سره غم راځي کړی ده او د ښار د سفر په محل نو موړي د شاریانو د حوصله ستاینه وکړه. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې سمینه احسن راکوي.
په اورلانډو کې صدر براک اوباما د ایتوار یکشنبه په ورځ په کلب حمله کې د وجل شوو کسانو خپلو خپلوانو سره غمرازي وکړه او سینې تیرانیز دیکړل. هغه وویل د دې تپوس ور سره اسان جواب نشته چې د ډزو داسې قسمه پیخي یا میس شوټینګ ولې رامنځته
کیږي.
صدر اوباما وویل څلور ورځې وړاندې هم دا ټولنه یو شیطاني او د نفرت نه ډک عمل وجرقوله، خو نن موږ ته هغه سره یادیږي چې خدي چې دلته د خلکو په زړونو کې رحم دی، همدردي ده، وقار دی او د هر څه نه زیات دلته مینه ده. براک اوباما او نایب صدر جو بایدن د همجنس پرستانو د پلس په نوم نایټ کلب کې د وجل شوو یو کم 50 کسانو خپلو خپلوانو او په حمله کې د زخمي شوو 350 کسانو سره فردن فردن ولیدل. صدر اوباما وویل د دې کورنو غم د بیان نه بهر دی. صدر اوباما غږ وکړ چې د غم ځپلو کورنو سره دی یووالی وښودلی شي، ځکه چې د هغه په قول وجل شوي کسان زموږ کورنۍ هم کېدلی شوې. د پیښې نیغ په نیغه متاثره شوو خلکو ته براک اوباما وویل زموږ زړونه هم مات شوي دي. وسلو ته د لاسرسایي په ضوابطو کې د تبدیلي او ټوپک تماچې ته لاسرسایي ګرانولو په اړه صدر براک اوباما وویل کچرې په دې لړ کې څه اقدامات پورته نه کړی شول نو په آینده کې به هم داسې قسمه پیښې رامنځته
کیږي. individuals with possible terrorist ties from buying guns including
صدر وای په دې خبره خوشاله ده چې سینیټ کې به د مشکوک ترهګرو په وسله غستلو پابندي د پاره ووټونه چول کیږي. صدر اوباما او نائب صدر جو بایدن د حمله پترس کې جوابي کاروایی کونکو د قانون نافذ کونکو مامورینو امدادي کارکونکو او د پلس مالکانو سره هم ولیدل او د وجل شوو کسانو په یادګاری ګلونه کې خودل. په اني حال کې د سینیټ د قومي سلامتیا کمیټي فیسبوک کمپنی ته ویلي چې په کلب حمله کونکو مسلح کس عمر متین د فیسبوک اکاونټونو ټول معلومات دی کمیټي ته ورکړي شي. د شورو یا چهارشنبه په ورځ فیسبوک ته خپل خط کې د کمیټي مشر رون جانسن وویل د هغه عملی د خبره معلومه کړي چې کلب د حمله پورس عمر متین خپل پوسټونو کې د داعش مشر ابوبکر البغدادي د بیعت اعلان کړی وو او امریکا او روسته ویلی وو چې په شام کې د باغیانو په محاذونو حمله نه کوي. د کانګرس ځینی غړي عمر متین په اړه د اف بی آی د تحقیقاتو معلومات هم غواړي. اف بی آی په کال 2013 او 2014 کې د ترهګرۍ په لړ کې د عمر متین نه تفتیش کړی وو، خو څه شواهد نه وو ترلاسه کړي. عمر متین خپلو همکارانو ته د القاعده سره د تړاو په اړه داوه هم کړی وو.
د وایس اف امریکا د ریډیو د غلاو کډر من اوریدونکو سهارنۍ خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غوښته. د امریکا یو اعلی استخباراتي چارواکي ویلي په عراق او شام کې د ماتې برسېره د داعش وسله وال ډله د شاته کې دوه څه اراده نه لري او د دې پر ځای دا یقیني کول غواړي چې د نړۍ تر ټولو غټ ترګر سازمان پاتې شي. د سی آی ای ډایرکټر جان برنن د سینټ استخباراتو کمیټې ته ویلي کڅه هم د اسلامي دولت ډله په سرګند ډول راغورځول سوي، خو اوس هم داسې مقاومت خلق او مالی منابع لري چې په منځني ختیځ او لویدیځ کې په دشمنانو حمله وکړي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې انیلا خالد راکوي.
برینن د سینټ انټیلیجنس کمیټه او قانون سازانو ته خبرداري ورکړو دولت اسلامي به د لاس تللې علاقې بیرته واپس اغستلو لپاره ګوریلا سټایل عملیات پیل کوي. او مغرب ته د طبیعي مواد رسولو لپاره به د کډوالو او نورو لارو استعمال کوي. د سینیټ په دغه غونډه کې د لون وولف نومې اصطلا ذکر هم وشو، یعنی هغه کسان چې د داعش ایجنټي سره اتفاق لري خو په بیلابیلو ښارونو کې یوازې دي. داعش په دغه کسانو له تربیت ورکوي چې برسلز، پیرس او اورلانډو غونډې پیښې په مختلف ښارونو کې شروع کړي. جان برینن دا اطلاع هم ورکړه چې داعش په افغانستان، مصر او یمن کې خپل شتون کې زیاتوالی لیدلو وروسته اوس د نړۍ په نورو ښارونو کې هم خپلې څانګې پرانستل غواړي. برینن پیشنګوی وکړه چې څومره په دولت اسلامي فشار زیاتیږي، دومره به دوی په نړیواله کچه دهشت خورولو کې زیاتوالی راولي، او همداسې به دا ترهګر تنظیم د ترهګرۍ خپلې نړیوالې ایجنډې اهمیت په ځای ساتلو کوشش کوي. د سی آی اے د ډایریکټر لخوا دا خبرداری په داسې وخت راغلو چې بلخوا د امریکا چارواکو د یس په ضد د جنگ په میدان کې د کامیابو زیرې خور کړی دی، او وایي چې داعش د مخکې په مقابله کې اوس کمزوري شوی دی او د نیمې نه په زیاته برخه علاقې یې د قبضې نه تللي دي، او دغسې د تندرو ډلې د مالي بحران او د لیډرانو د جنگ د میدان نه د تیښتې رپورټونه هم مخې ته راغلي دي. که څه هم د امریکا چارواکي دا ګڼي چې د داعش خود ساخته خلافت په مصیبت کې ګیر دی، خو بیا هم د انټیلیجنس چارواکي دا باور لري چې تندرو تنظیم بیا هم دومره مضبوط دی چې تر ډېرې مودې پورې به د نړۍ لپاره یو غټ خطر وي. د امریکا د اندازو تر مخه صرف په عراق، شام، لیبیا، مصر، نایجیریا، یمن، افغانستان او پاکستان کې د سلویخ زره نه زیات داعش جنگیالي شتون لري. د امریکا چارواکي فکرمند دي چې په منځني ختیځ کې د خراب حالاتو له وجې د آیس یا داعش په شمیره کې زیاتوالی راتلی شي، ځکه دوی د حالاتو نه فائده اوچتوي او داسې خپل ایجنډا خورولو کې ورته اسانی وي. برینن وایي په عراق، شام او لیبیا کې ځاني نقصان موندلو باوجود هم دولت اسلامیه ډلې نوي خلک ځان سره شاملولو هڅې جاري ساتلې دي. د امریکا د پوست پخوانی انټیلیجنس افسر جیسیکا مکفیټ وایي دا نه ګڼي چې ګنې داعش په خپل حکمت عمله کې ناکامه شوی دی، ځکه چې په نړیواله کچه یې مضبوطه مقابله شروع کړې ده او هغه ځایونو ته خواره شوي دي چېرته چې القاعده خپل ځایم پوره کولو هڅې کوي. جیسیکا وایي آی ایس د القاعده په مقابله کې زیات په تیزۍ سره پرمختګ کړی دی. د سی آی اے ډایریکټر جان برینن د دولت اسلامیه پلویانو په حق له وویل چې دې کې زیات هغه خلک دي څوک چې د خپلو حکومتونو نه ګیلې لري او خوشاله نه دي دغه خلک د داعش او نورو ډلو سره شریک شي او بیا ځان د هغوی په نوم یادوي، کومه چې ډیره د فکر وړ خبره ده.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده. ګلو قدرمن اوریدونکو، او سم یو بل رپورټ لورو ته ځو چې امریکا د داعش په ضد په لومړي ځل له دوو سمندرونو څخه بمباري کړې ده، او په شام او عراق کې د دغه ډلې چې کوم مرکزونه دي هغه یې په هدف کړي، او هم په عین حال کې د ملګري ملتونو یو کمیسیون ویلي دي چې دغه وسله واله ډله د یزیدي لژکیو په ضد جنګي جنایتونو او بشر وژنه کې لاس لري. نور تفصیل د وایس آف امریکا په دې رپورټ کې. امریکا د داعش یا اسلامي دولت وسله والی ډلې په ضد په یو وار د روم له سمندرګي او خلیج فارس څخه بمبارونه کړي، او په لومړي ځل یې په شام او عراق کې د دغه وسله والی ډلې مرکزونه له دواړو اوبو څخه په نقشه کړي دي. د پنځشنبې پر ورځ له بمبارونو وروسته د روم په سمندرګي کې د امریکایي جنگي بیړۍ کمانډینګ افسر کیپټن کیت مور له بیړۍ څخه وایس آف امریکا ته ویلي دوی په یو وخت د خپل خوښې له ځای څخه د بریدونو کولو د استعداد مظاهره کوله. بلې لور ملګري ملتونه وایي یو درې کسیزه کمیسیون د شواهدو په اساس ویلي چې د داعش ډلې د یزیدي نارینهو، ښځو او ماشومانو سره زور زیاتوب، د نسل کشۍ، د بشریت په ضد جرمونو او جنګي جنایتونو په زمره کې راځي. د کمیسیون مشر پاولو پینهیرو ویلي نسل کشۍ روانه ده.
From the day of the attack on Sinjar until today, ISIS has permanently sought to erase the Yazidis through killing, sexual slavery, enslavement, torture and inhuman.
هغه وایي په سنجار باندې د برید له ورځې څخه تر نن پورې داعش په دایمي توګه د مرګونو، جنسي غلامي، مرییتوب، تشدد، غیر انساني او د علاج اسانتیاوې نه ورکولو، په زوره د بې ځایه کولو او بدني او ذهني ضرر رسولو له لارې د دوی د ختمولو لړۍ روانه کړې ده. د ژوند لپاره یې ورته داسې خرابه وضع جوړه کړې چې هغوی سوکه سوکه د مرګ خواته بیایي. کمیسیون ویلي د اسلامي دولت له لوري د نسل کشۍ اقدامات د کال 2014 د اګست له درېمې نیټې څخه روان دي، کله چې ترهګرې ډلې شمالي عراق کې د سنجار په سیمه لومړی برید وکړ. کمیسیون زیاتوي داعش د لژکیو دغه ډلې ته کافران وایي او یزیدیان په زور مسلمانان کوي یا ځای پر ځای وژني.
مور دن 3200 وومن اند چیلډرن ریمین today under ISIS captivity.
د کمیسیون مشر وایي تر اوسه پورې تر 3200 زیاتې ښځې او ماشومان د داعش په ولکه کې دي. په عین حال کې د شام لپاره د ملګري ملتونو د ځانګړي استازي سلاکار جان ایګلین ویلي په شام کې محاصره سوو سیمو کې بند په زرهاو کسانو ته د بشري مرستو د رسونې په اړه څرګند پرمختګ سوی. دغه سیمو کې د څو میاشتو راهیسې خلک د خوراکي شیانو او نورو مرستو څخه بې برخه دي. ایګلین وایي له خوراکي او نورو مرستو څخه بار دوی قافلې هم ستنې دي. الوایر او د شمالي حلب د افرین شارګوټ په ګډون بیلابیلو برخو ته د تګ لپاره تیار دي.
So today alone we hope to reach 110,000 people in besieged and hard to reach areas with more than 100 trucks and vehicles.
هغه یوازې نن موږ هیله لرو چې 110,000 کسانو ته د سلو لاریو او موټرانو سره په هغه محاصره سوو سیمو کې ورسیږو چیرې چې تګ ډیر ګران دی. دا په داسې وخت کې کیږي چې جګړه سخته سوې او بمباري زیاته سوې ده. ځانګړي سلاکار ایګلین ویلي ملګري ملتونه په دې ښه خبر دی چې کومه اجازه نن سته سبا شایي چې نه وي. دا وایس اف امریکا جی ریډیو دا ګلاو کتر منوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. خو وخت سعودي نړیوال مطبوعاتو ته د کتنی او د کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د هندوستان وزیر اعظم خاغلی نریندرا مودی په تیرو ورځو کې د دنیا د یو شمیر ملکونو په طوفاني دوره وته وو. دغه ورځو کې د امریکای په دوره هم راغلو او په واشنگتن کې صدر اوباما او نورو عالی رتبه حکومتي او سیاسي چارواکو سره د ملاقات کولو نه علاوه د امریکای شریک پارلیمان کانګرس ته هم تقریر وکړو. د امریکای مشهور ورځپاڼې نیویارک ټایمز خپل یو تازه غنه کې د خاغلی نریندرا مودی د امریکای د دورې په حواله خپل یو تفصیلی اداریه لیکلی ده. د اداریې سرخط ته د هندوستان او د امریکای خپل کې ورځپزیاتی جوړ تعلقات. نیویارک ټایمز د خپل اداریې په شروع کې لیکلی دي چې کله صدر اوباما او د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودی تیر هفته په واشنگتن کې خپل کې ملاقات وکړو نو ډیر تجزیه نگاران په دې مخمسه کې پراتو چې په ډیرو حوالو سره یو بل نه ډیر مختلف دا دواړه مشران به خپل کې څنګه یو شان مزل وکړي شي. خو اخبار لیکي هر څوک دواړه مشران په خوې بوي کې د یو بل نه ډیر جدا دي. خو حقیقت دا دی چې دواړو خپل ملکونه خپلو کې ډیر رانږدې کړي دي. هندوستان سره د امریکای جوړ تعلقات قائمول یقینا چې د صدر اوباما د خارجه پالیسۍ د کامیابی زنی یو ډیره اهمه کامیابی ده. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې زیاتی چې د عالمی طاقتونو ترمنځ د سوړ جنگ په دور کې د امریکای او د هندوستان تعلقات ډیر بې خوند وو. د پخوانی صدر بل کلینټن په دور کې د بې خوندۍ د حالت نه راووتل او د یو بل پخوانی صدر بوش په دور کې پکې ګرم جوشي پیدا شو او اوس د صدر اوباما په دور کې دا تعلقات ډیر باردار شوي دي. دا دواړه لوی جمهوری ملکونه نن سبا د سویلی چین په سمندر کې د چین د زورګیری د مخې نیو د پاره د شریکو لارو چارو رایستو په تکل کې دي. دین علاوه دواړو ملکونو چاپیریال کې د بدلون راتلو د معاملې د تابعیا کولو د ترهګرۍ خلاف د جنگ کولو او د یو بل په اقتصادي وده کې په شریکا د سرمایه‌کارۍ کولو په خي فیصلې هم کړی دي. اداریا نور لیکي چې دواړو ملکونو د توانایي د بیا بیا استعمالیدونکو وسیلو د فراختیا د عمل جاری ساتلو لپاره هم خپلو کې فیصلې او لوزنامی کړی دي. دواړو ملکونو دوه نوي داسې پروګرامونه هم اعلان کړی دي چې د هغو تر مخې به د توانایي په بیا بیا استعمالیدونکو وسیلو کې نوي سرمایه‌کارۍ راماتي او دی وسیلو نه پیدا کیدونکو بجلی به د هندوستان او کلیوالو سیمو ته غزولې شي کمی چې د بجلی قامی ګریډ سره تړلې شي ویني دي. امریکا او هندوستان و د دې دوه نوو پروګرامونو مالی اخراجات په شریک وړي. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې وړاندې لیکي چې دواړو ملکونو خپلو کې د دفاع په مت کې هم یو بل سره د ملګرتیا کولو یو ډیره اهمه فیصله کړې ده. امریکای هندوستان په بادابته توګه خپل یو لوی دفاعي ملګری تسلیم کړی دی. دې سره هندوستان ته اوس د امریکای د ډیرو جدیدو وسلو او د ټکنالوژۍ د اخیستو لار پرانستې شوې ده. دواړو ملکونو خپلو کې شریکو فوزي مشقونو له هم زور ورکړی دی. د نریندرا مودی او د صدر اوباما خپلو کې د ملاقات نه پس چین ته په صفاټکو کې ورکړي پیغام کې اوس څه شک نه دی پاتې، ځکه چې ښاغلي مودی امریکایي کانګرس ته خپل خطاب کې ایشیا کې د امریکې د کردار ستاینه کړې ده او د امریکې د دې پخې ارادې یې تصدیق وکړو، کومه چې امریکا د سویلي چین په سمندر کې د آزاد جهازرانۍ د یقیني کولو لپاره لري. نیویارک ټایمز د خپل اداري په اخر کې لیکلي دي چې نور ډېر داسې مسلې هم شته چې دواړه ملکونه به په مستقبل کې خپلو کې کار کوي. په دې کې د هندوستان، پاکستان او چین ترمنځ د ایټمي وسلو د زغل مسله هم شامل ده، کوم چې د سیمې امن ته لوی خطر پیښه کړې ده.
د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو قدر منوریدونکو، اوس هم د سیمې په باب ځینې رپورټونه. د خیبر پښتونخوا حکومت تیر ورځ د مالی کال 2014 ولسم لپاره د 515 ارب روپیو کلنۍ بودیجه ایالتي اسمبلی ته وړاندې کړې ده. دغه بودیجه د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د خزانه یا مالیه ایالتي وزیر مظفر سید وړاندې کړې ده، چې پکې ویل سوي دي د تعلیم لپاره 101 ارب روپۍ ایښودل سوي دي او دارنګه د خوارکشانو لږ تر لږه میاشتنی معاش 14,000 روپۍ مقرر کړل سوي دي. نور تفصیل حمیدالله له پېښور راکوي.
د پښتونخوا د کلیزې بودیجې د پرمختیا فنډ 20% به ضلعي حکومتونو ته ملاویږي. د دې 8% صحت، 10% به ثانوي تعلیم، 4% په اعلی تعلیم لګول کیږي. د سړکونو لپاره 9%، د مقامي حکومتونو لپاره 15%، د سکولو د سپا اوبو لپاره 6%، د زراعت لپاره 3%، او د شهري ترقۍ لپاره 4% ده. خو د لوبو، سلګرۍ، لرغوني اثارو د محکمې او د ځوانانو شریکو محکمو ته په ترقیاتي پنګه کې یوازې 2% برخه ورکړل شوې ده. د اولسي خیرخېګړې، د معدنیاتو او پاپولیشن ویلفیر یا د آبادۍ د بهبود لپاره شریک پرمختیايي بجټ د 1% نه هم کم دی. خو د صحت وزیر شهرام ترکی وایي بجټ د تحریک انصاف، جماعت اسلامي او قومي وطن پارټۍ د الیکشن د وادو یا د پارټیز مینیفیسټو سره سم دی.
د تحریک انصاف او د اتحادیانو چې کوم مینیفیسټو دا، کوم ایجنډا دا، تعلیم، صحت، انصاف، پاغیتا بجټ کې چې وګورئ تاسو پخپل پته ولګي په بجټ کې د صحت تقریبا 43 روپے ټوټل بجټ چې ګمنه موږ په صحت باندې په دې بجټ کې زموږ پیسې لګي لګیا دي.
په ډایرکټ ټیکسس، یعنی خپنیغه مالیو لاندې مدونو، یعنی زراعت، جیداد، د اوبو مالیه او د تجارت په مالیو کې حکومت 15.1% اضافه تما کړې ده. او په انډایرکټ ټیکسس یا غیر واسطه ټیکسونو، یعنی اکسایز، په ګاډو ټیکسونه، سټیمپونه، د هر قسم سیس او په بجلی صوبایي ټیکسس کې حکومت د 2.2% اضافه تم لري. خو د پښتونخوا د چیمبر صدر ذوالفقار علي وایي په سیس کې 1% زیاتوالی به کاروباري طبقه اغیزمند کړي.
زخپل صوبې ته دا یم چې ته فیډرل ګورنمنټ خو ریلی غواړي تخپل خلک له پخپل سوال کوي. زما خو پیلا حق پتا دی دی اوس دا سیس اولګولو، 1% سیس اولګولو، هغه سیس ته پاره چې کم دی. ما درې پیری منسٹر صاحب سره خبره شوې ده، انفارچونیټلی ما ته هغه طرف نه ډېر یو غلط ریسپانس ملو شو.
د بجټ وایټ پیپر وایي چې د پاپولیشن ویلفیر محکمه به د کال 2023 پورې د تولید د مخنیوي د طریقو استعمال د 28% نه 55% پورې زیاتوي، او هم په دغه موده کې به د یوې ښځې په سر د بچو د شمیر شرح 3.9% نه 2.1% ته راکوزوي، او د آبادۍ د زیاتوالي شرح به د 2.2% نه 1.3% ته راکموي. خو دې محکمې ته په ټوله بودیجه کې 1,40,000 روپو یو نوې منصوبه ورکړې شوې ده، او دا په دې غرض چې سیمه ییز مذهبي مشران او ملایان به د دې غرض د پاره کاروي. د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي جعفر شاه وایي
عوام ته پکې سره ریلیف نشته، دلته خو تش یو څو دوه درې خبرې پکې شته چې هغه باندې هغه ټیکسونه ډبل عوام ته لږ باندې هغه په هغه باندې بوج د دهشتګردۍ او د قدرتي آفاتو د ځپلې شوې عوام د دې صوبې ده هغه نور ټیکسونه پورې کول په هغه باندې نور که تاسو نه ډیولپمنټ بجټ هغه کم کړی دی. هغه
د بجټ کاغذونه وایي چې د پښتونخوا 50% مزدورکار په زراعت او لایف سټاک کې دي، او د صوبې 40% ټوله ګټه د دې ناراضي. خو د پرمختیا لپاره یوازې 3% پن ورکړی شوی دی. سږکال به صوبایي حکومت 4 بلیون وفاقي او 6 بلیون بهرني قرضې هم واپس کوي. حمید الله وایي صاحب، امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلو کډر من اوریدونکو اوس هم د اسلام آباد څخه یو ریپورت چی تیر ورځ د پاکستان د پوج د ویاندې ادارې ISPR مشر یو خبری کانفرنس ته په پوجي مرکز کې ویل دي چې د ضرب عزب عملیات چې د ترګرو په ضد د پاکستان پوج شروع کړي هغه په بریل توپ سره روان دي او تر 3000 زیات ترګر پکې وژل شوی دي او همدا ډول نږدې 4000 مربع کیلومتره سیمه له ترګرو څخه پاکه کړې ده. نوموړي په دې خبري کانفرنس کې نورې هم اداګانې کړې دي چې نور تفصیل ورباندې له اسلام آباد څخه ارشد حسین راکوي.
د ضرب عزب عملیاتو دوه کاله پوره کېدو باندې میډیا ته پینډې جی ایچ کیو کې د حال احوال تیرولو په وخت د پاکستان د فوج د عام اطلاعاتو څانګې مشر لیفټیننټ جنرل عاصم باجوا وویل چې د عملیاتو دوران 4300 مربع کیلومتره علاقه صفا کړې شوې ده او د ترهګرو 992 ټکانې تباه کړې شوې دي او د ترهګرو د ولقې څخه 200 ټنه بارودی مواد هم برآمد کړې شوې دي.
جیسا کې میں نے آپ کو کہا کہ تمام فاٹا میں اور سوات میں ہم ایک دفعہ آپریشن ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہم بہت ساری جگہوں پہ ری وزٹ کر کے کمپلیٹ کر چکے ہیں اور سٹیٹ کی ریٹ قائم کر چکے ہیں.
ہوائی فاٹا اور سوات کی عملیات تر سر شوی دی اور حل تا دریاست عملداری پر زی شوی دا دغا سیمو کی حالات خوش شوی دی اور پدی کی بنور ہم خوالی رازی خود ضرب عزب عملیات لا پائیتا ندی رسی دلے اور دابا جاری وی. دا اس پی آر دا مشر ویناو چی پاکستان دا افغانستان سرا شپگی سوا کلومیٹر اوگدا پول لری اور پدی کی درینیم سوا کلومیٹر علاقہ صرف پا خیبر پختونخوا کی رازی چرت چی پا باقاعدہ توګه اته کراسنگ پوائنٹس دی او د دینه علاوه داسې بشمیره لارې همشتا د کم انتظام کول چی یو مشکل کار دی. د خاغلی عاصم باجوا ویناوه چې روان کال جنوري کې په چرسدا په هنتون باندې بریدکوونکي د تورخم د لارې راغلی وو او د هغې وروستو پاکستان ګڼل چې په دغه لاره داسې گیټ جوړ کړي چې د خلکو تګ راتګ د تصدیق نه پس د یو انتظام لاندې راوستلی شي.
تورخم جو چیک پوسٹ ہے اس کے اوپر فینس بھی ضروری سمجھی گئی اور گیٹ بھی ضروری سمجھا گیا, یہ بارڈر مینجمنٹ میکانزم کا حصہ ہے.
دی وائی تورخم پولیس سر نزد چیک پوسٹ باندھی ازغن تار لگول ضروری وو او دا دا پولی دا انتظام برخدا او دا افغانستان سر چی سمر ہم باقاعدہ کراسنگ پوائنٹس جوړ دی په هغه به هم دغه شان نظام پر ځای کولی شي چې مقصد د پولو پورې راپورې د خلکو تګ راتګ تصدیق کول دي. نوموړي زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې د لټنې عملیات جاری دي او د دې لاندې هغه سیمو ته هم رسایي ترلاسه کړې شوې ده کوم چې به نو گو ایریا ګڼل کېدل چې مقصد د پاکستان خاوره د ترهګرۍ دپاره د کارولو نه بچ کول دي. هغه وویل چې بارډر مینجمنټ میکانیزم چې کوم جوړیږي هغه د پاکستان او افغانستان دواړو په ګټه کې دي او نړیوالې ورورولې لا د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان د قربانو قدر پکار دی او دا خبره یو ځل بیا تکرار کړه چې د ضرب عزب عملیات بغیر د کم تفریق نه جاری دی. خاغلی په تورخم پوله د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تناو د راکمولو لپاره د دواړو هیوادونو د خفیا ایجنسیانو ملاقات هم ضروری وګڼلو او وی ویل
آی ایس آی اور این ڈی ایس کی ملاقات بہت ضروری ہے کارڈینل امن کے لیے اور یہ ضرب عزب کے جو ریجنل بینیفٹس ابھی ہو رہے ہیں سب کو ہو رہے ہیں افغانستان کو بھی ہو رہے ہیں ان کو مزید کنسولیڈیٹ
دی وائی دا امن او د ضرب عزب لکبل د ترلاسک شو کامیابو پر ځای ساتلو د پاره د آیس آی او د افغانستان د خفیہ ادارې این ڈی ایس ترمنز ملاقات انتهایی ضروری دی. د خپل خبری کانفرنس په اخر کې خاغلی عاصم باجوا د پاکستان او افغانستان ترمنز د پلو انتظام او د افغان کډوالو معاملې د هیواد د پاره لوی چیلنجونه وبالل او وی ویل چې په دې باندې هم په شریکا کار پکار دی. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه,
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه,
انزوریزي ګالری,
اونیزي خبرونه,
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه, فیسبوک, ټویټر او یوټیوب موندلی شئ.
www.mashalradio.com.
د د وایس اف امریکا ټی وی رادیو د ګلو قدر منور د ګدر ساته سهرنی خبرونه تاسو واوریدل. دغه خبرونه په یو څو ثانیو کې پای ته رسیږي، خو د پاکستان په وخت مشم شپږ او د افغانستان په وخت پنځه نیمه بجې به یو ری بیا زموږ همکاران د سیمې او نړۍ په باب تازه خبرونو او رپورټونو سره ستاسو درنه خدمت ته راځي. اوریدل یې مه هیروئ، خو اوس په همدې څپو د مشال رادیو خبرونې اوري تر څو زه نصیر احمد کاکړ سره د پروډیوسر زاهد خټک اجازه غواړم. د یوې خوندورې او بختورې ورځې په هیله مو په لوی خدای سپارو. تل خوشحاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.